دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د مازیګر شپږ بجې سوې دي. زه بوریوال کاکړیم، سلامونه میومنې. په دې ستاسو خبرونه کې تاسو ته د پاکستان او سیمې په اړه یو شمېر ریپورټونه او تبصرې در خبرو، خو تر هغه وړاندې مو خبرونه ته پام راوړو. د مهمو خبرونو سره ټکی، د پاکستان پوځ وایي د امن پر ځای کولو لپاره د عزم استحکام په نامه اعلان شوي پوځي عملیات ضروری دي. د خیبر په جمرود کې خلکو د عزم استحکام پوځي عملیاتو پر ضد احتجاج کړی دی، او د اسرائیل وزیر اعظم په رسمي سفر نن امریکا ته تللی دی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان پوځ د اعلان شویو ازمه استحکام عملیاتو او د تحریک انصاف خلاف د کاروایی کېدلو دفاع کړې ده. د پوځ ویاند میجر جنرال احمد شریف د جولای پر 2 په راولپنډۍ کې په یو خبري غونډه کې وویل چې ازمه استحکام عملیات ډیر زیات ضروری دي، خو دا به د ده په وینا یوازې پوځي کاروایی نه وي بلکې ګڼ اړخونه لري. د پاکستان حکومت د جون پر 2 اعلان وکړ چې د ازمه استحکام په نوم پوځي عملیات پیلوي، خو زیات کړه چې دا عملیات به د تر ډیره هدفي بڼه ولري او خلک به کډوالۍ ته نه مجبوروي. شریف په دې اړه وویل چې پخوا به سیمې له وسلوالو پاکې کړل سوې، خو پوځ به هلته نه پاتې کېده. د نوموړي په خبره دا سم کار نه و، او په کار ده چې پوځ په هغو سیمو کې پاتې سي تر څو سیمې بیا د وسلوالو لاسته ورنسي. د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلعه کې د پولیسو پر موټر سوي 14 کې 3 پولیس سرتیري ژوبل سوي دي. د سیمې د پولیسو ویان ظهیر اپریدي مشال رډي ته ویل 14 د جولای پر 2 غرمه مهال د تیرا درس جماعت پلس سره نږدې سوي چې پکې د تیرا چیړی کنډاو پولیسو انچارج خوشحال امین او ورسره 2 پولیس سرتیري ژوبل سوي دي. چا د دې برید ذمہواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په جمرود کې خلکو مظاهره کړې او د پاکستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې د پوځي عملیاتو پر ځای دي د ترهګرۍ ضد پالیسۍ بدل کړي. د جولای پر 1 په دې احتجاج کې شامل د باډي سیاسي اتحاد یو غړي زاهد اپریدي مشال رډي ته وویل چې نور پر خپله خاوره عملیات او جنگونه نه مني.
موږ نور دغه متحمل کېدای نه شو کې دغه دماکو دغه اپریشن او ځکه چې دراغلم بیا دراغلم فقط نو مو فخ پدې شم ویښ شه دراغلم په نو مو اپریشن وشوي. خلک څنګه ټارګټ کېل څنګه شوري شو یو وقوره څنګه شوري شو.
دا لغور صدا چې د پاکستان حکومت د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې د ازم استحکام په نوم نوي پوځي عملیات پیلوي. د پاکستاني پوځ ویاند ویلي چې د پاکستان آئین هر چاته د بیان ازادي ورکوي، خو د پوینا د ډیجیټل ترهګرۍ کولو اجازه نسته. احمد شریف ادا وکړه چې هر هغه څوک ترهګر دی چې پر انټرنیټ د امنیتي ځواکونو خلاف خلک پاروي او په ولس کې ویره خپروي. نوموړي زیاته کړه چې دغسې انټرنیټ کاروونکي او ټوپک لرونکي دواړه ترهګر پوځ په نښه کوي. احمد شریف وویل چې د ټوپک لرونکي ترهګرو پر ضد به پوځي عملیات کېدلای سي، خو انټرنیټ کاروونکي یوازې د په وینا د قانون له لارې کنټرولېدای سي. د پاکستان حکومت د فروری له میاشتې راهیسې د عامو خلکو لپاره پر ایکس پاڼه بندیز لګولی دی، خو حکومت او پوځ یې په خپله استعمالوي. د اسلام آباد پولیس وایي چې په اسلام آباد کې د چاپی پر مهال د تحریک انصاف ویاند رؤوف حسن نیولې دی. پولیسو رسنۍ ته په استولي بیان کې ویلي چې د جولای پر 2 د تحریک انصاف پر مرکزي دفتر چاپه ووهله او رؤوف حسن یې گرفتار کړ. بیان دا وکړی چې چاپه یې ځکه وهلې چې د رؤوف حسن په مشرۍ کې د تحریک انصاف میډیا څانګې د بیان په خپره د ریاست ضد کمپاین چلاوه او پر ټولنیزو رسنیو ناسم او غلط معلومات خپرول. البته په دې اړه یې نور کوم ثبوت نه دی وړاندې کړی. تحریک انصاف د پولیسو د تازه دعوو په اړه څه نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې یې د تل د ریاست ضد د ناسمو معلوماتو په اړه تورونه رد کړي دي. د خیبر پښتونخوا حکومت وای نن د بنو له جرګې سره مذاکرات کوي. وزیر اعلی علي امین ګنڈپور پروند ویل چې د جولای پر 28مه د بنو د پرلتوالو یو پلاوی ورزی او دی به هڅه کوي چې د هغوی غوښتنې پوره کړي. په بنو کې نن په څلورمه ورځ هم خلکو د پوځي چاوڼۍ مخې ته پرلت جاري ساتلی دی. د پرلت مشرانو د جولای پر 28مه مشال رېډیو ته وویل چې هغه سرتیر دي سزا سي چې پر احتجاج کوونکو یې ډزې کړې وي. او د اسرائیلو وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په رسمي سفر نن امریکا ته تللی دی. ټاکل شوی چې نوموړی د دغه سفر پر مهال د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. نتنیاهو په داسې مهال واشنگټن ته ځي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن په سږنیو ولسمشریزو ټاکنو کې له کاندیدۍ لاس په سر شوی او بل لور ته د غزې جګړه لا هم روانه ده. د خبرونو پای تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. د خیبر ضلع په جمرود کې ولس د یولسی احتجاج پترس کې له حکومت د امن پر ځای کولو غوښتنه کړې ده.
ژوند غواړي، امن غواړي، هغه د خواکي ملکیت پکار دی، هغه د خواکي حاکمیت پکار دی، هغه د خپل خاورې اختیار پکار دی، د خپل وسایل پکار دی. د بنو د ولس سل په سل کې ملګری یو، تایید یې کوو، کومک یې کوو.
د خیبر پښتونخوا په ټانکی پر لټوالو له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاجي ناشته ختم کړي ده. په کراچي کې بیلابیل سیاسي ګوندونو او د بشري حقوقو فعالانو د بنو ولس د ملاتړ لپاره احتجاج کړي دي.
ترګری روانه ده او تر اوسه پیری امن پیدا نه شو، نو پښتون په دا مجبور شو چې نن په هر شهر، په هر ډګر، په هر ځای کې د امن چغه وږي.
د جماعت علماء اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي د بنو په ګډون د ټولو سیمو خلک د ناامنۍ له کبله پر احتجاج مجبور شوي دي.
ماښام نه پس تر سهار مرخطو پورې زموږ ثاني بند شي، خلک، عوام، لارې، کوڅې، سړکونه دا بیا مسلح خلکو ته سپارلې.
د دې هر څه اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونې لومړی موضوع ته د خبر ضلع په جمرود کې د امن لپاره پرون جلسه شوې. دا جلسه د بیلابیلو سیاسي ګوندونو، مدني فعالانو او د ځوانانو تنظیمونو پر بلنه شوې ده. د جلسې ګډونوالو ویلي چې د حکومت لخوا د ازمې استحکام په نوم اعلان شوي عملیاتو ته تیار نه دي. د دوی په وینا ځکه چې تیرو پوځي عملیاتو یې هم سیمې ته ګټه نه ده رسولې. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان وزیر اعظم د جون پر 28مه په هیواد کې د ازمې استحکام په نوم د عملیاتو کولو اعلان وکړ چې یو شمیر ګوندونه یې مخالفت کړی دی. فرهاد شینواری په دې اړه رپورټ لري.
دا امن جلسه د جمرود په تحصیل ودانه کې دننه وشوه چې په سلګونه ځایي وګړو پکې ګډون وکړ. د جلسې نه پس د باړې سیاسي اتحاد یو غړي زاهد پردي مشال ریډیو ته وویل چې دوی په تیره بدمنۍ کې هم ډیر ځپل شوي وو او اوس یو وار بیا د دې توان نه لري چې خپل وګړي له لاسه ورکړي او بې کوره شي.
دامنی روغلا دامونگ نبرداشت کهو چی مونگ نور دغی متحمل که دای نشو دغو دماکو دغو بتاخورو دغو پریشنو زکا چی دراغلم بیا دراغلم پکتت نومو خواخ پدشم ویخشا دراغلم پنومو پریشنه وشوی خلق سنگ تارگیت کلنگ سنگ شوری شو اغواکوره سنگ شوری شوی.
یو مدنی فعال عجب خان هم پا دی موقع خپل احساسات را سرا شرکدل.
تراغری روانه دو او تر اوسه پیری امن پیدا نه شو، نو پښتون په دا مجبور شو چې نن په هر شهر، په هر ډګر، په هر ځای کې د امن چغه وږي چې موږ له امن راکړی شي. موږ د دغه وطن، دغه سیمې، د دغه ریاست باشنده یو، موږ د وطن نه قربانۍ ورکړي دي.
خیبر نه د صوبایي سملې وغړی محمد سهیل پردی ویل چې د ازمې استحکام په نوم چې کوم عملیات کیږي لدی موږ به خبره ساتل شوی یو او په کار ده موږ سره تفصيلات شریکړل شي.
دلته چې کما د بارډر سکیورټی ده، دا د صوبې سره نه ده، دا د وفاق سره ده. موږ صرف او صرف دا غوښتنه کوو د وفاقي ګورنمنت نه چې دلته یو پالیسي د بند کمرو پالیسي
په پښتنو باندې امپلیمنٹ کړي په خیبر پښتونخوا کې امپلیمنٹ کړي نو تا ته پکار دي چې موږ په اعتماد کې واخلي دلته چې کم دي باقاعده خلکو مالا ووټ راکړي زه پارلیمنٹیرین يم ما سره هغه شیز نه دي شیر شوی نو موږ د دې شي د دې پالیسی خلاف د هغه خلکو خلاف چې څوک په بند کمرو کې فیصله کوي او په موږ باندې امپلیمنٹ کوي دغه خلاف د احتجاج دي دغه په تناظر کې موږ بل ورځ قرارداد راوستو موږ د دې انتهایی سخت الفاظو کې مزمت هم کړو دا عزم استقام چې کم فوجي اپریشن دي دا موږ مسترد کړو
په خیبر کې دا احتجاجي جلسه پس له هغه شروع شوی چې کله په لنډ کوتل باړه جمرود او تیرا کې د بدامنه پیښې زیاتې شوې د جون په 13 نیټه په لنډ کوتل کې وسلوالو خبريال خلیل پردای په ډزو واژه او د جولای په 13 نیټه په تیرا کې د ملک ظاهر شاه پردی دوه ساتونکي وسلوالو وژل او همدارنګ په دې تیرو ورځو کې په پولیسو او امنیتي ځواکونو باندې هم بریدونه شوي او مرګ ژوبله ورته اوړېدلې په خیبر کې میشت امنیتي ځواکونه او ځلي پولیس وایي چې دوی په دې سیمه کې د امن قایمول لپاره ژمن دي او دوی دا وار د استخباراتي معلوماتو په اساس باندې هدفي عملیات کوي او څوک به نه بې کوره کیږي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د خبر پرتونخوا په ټانګ کې پر لټوالو له چارواکو سره تر مذاکرات وروسته احتجاجي ناسته پای ته رسولې ده د پرلط مشران وایي چې نظامی چارواکو یې د امن راوستلو په لړ کې غوښتنې ومنلې نو له دې وجې پرلط ختم کړي په ټانګ کې د پولیسو مشر ویلي چې تر کامیاب مذاکرات وروسته به اوس د سیمې د امن لپاره پوز او پولیس په شریک کار کوي اشتیاق مسید په دې اړه رپورت لري
د خیبر پښتونخوا ټانګ ضلع امن درنه مشرونه د انتظامیه چارواکیو سره مذاکرات ناپاس 13 ورځ په احتجاج ختم کړای دی د دغې احتجاجي درنه یو مشر شیخ نصیر د انتظامیه چارواکیو سره د مذاکرات حال مشال ریډیو ته په دارنګ بیانوي
مشال ریڈیو چه د ټانک ضلع اوسی دن کې د امن غشتنې د پورا د احتجاجي درنه مشرونه سره د مذاکرات په باراک شه د ضلع پولیسو مشر عبدالسلام خالد سره تماس ونیولی هغه وویل
مذاکرات هم دغه چې څوره مختلف قومیتونه دي هغه ټول لیډرز او هغه سره ډیټیل ډیسکشن اوسو چې طریقه کار بچي هاو ټو گو فارورډ دغه جرګې چې خبره اوسو هغه سره طریقه کار قوم چې کار ده پولیس چې کار ده آرمی چې کار ده نو ان شاء الله یو کمبائنډ او جوائنټ هغه سره به دا ایشو اډریس کوو بیا هغه نه بعد دام د ابو بخپل ریلوکیشن شروع کوو یعنی د باز جنو چې هلته موږ خپل سټرنګ زیاتو چوکۍ به زیاتو پیټرولینګ به زیاتو اپریشن به زیاتو نو مے بی دې چې بیا بهر نم ایکسپیکټیشن دا د مستبه هیوی سترنث راسي 10-15 دن کې نه ورغه ټایم ده نو ان شاء الله باغې چې موږ دې قابل سو چې دا سي چې چنوي نوي ګامونه پوره کړو او دا یو مخصوص غوندې حالات دي ان شاء الله چې دې ته بوس آی هوپ چې ډېر زر په دې ته پوخ کار وویل
دې ټانک احتجاجي درنه مشرونه دا هم وویل چې کا انتظامیه چارواکیو د ضلع امن حالات زر شان نکړل بیا و د سیمې اوسې دن کې یو ور بیا په احتجاج لوس پوره کولې بنه با مجبور پوروی اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان
په کراچی کې بیلابیل سیاسي ګوندونو او د بشیر حقوقو فعالانو د بونو ولس د ملاتړ لپاره احتجاجي مظاهره کړې پرون د کراچی پریس کلب مخې ته ملي جمهوری غورزنګ پښتونخوا نېشنل عوامي پارټي عوامي ورکرز پارټي او کراچی بچاو تحریک په نامه غورزنګ هغه مظاهره جوړ کړې وه مظاهره کوونکو په بنو کې پر مظاهره چانو د ډزو پیښه وغندله او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د پیښې رڼې پلټنې وکړي تفصیلي نیاز علي
یاد مظاہرہ ملی جمہوری غرزنگ، پختونخوا نیشنل عوامی پارٹی، عوامی ورکرز پارٹی او کراچی بچاؤ تحریک د کراچی پریس کلب مختا تابعہ کڑی وا چھپ گن شمیر کے د سیاسی گندنو پلویانو عام خلکو مدنی فعالو پکی گڈونو کڑو د مظاہرے محال د ملی جمہوری غرزنگ د کراچی مشر محمد شیر مسید مشال لیڈیو تویل پبنو کی الست امن غختنہ کولا پپر امن خلکو ڈزی کون کو کسانو پزد دی سمدستی او سخ گامنا واخستل شی
جدا جدا شی اس دل تا بدبختی دادا چ مرکزی حکومت کمیشن مخالفت کبھی صوبائی حکومت وائی چی دے دے پارا دا کمیشن جوڑ شی بس تا وزیران پدی مظاہرے موجود بھی تا حکومت پدی موجود بھی
دا احتجاج پدا سی حال کے شوے چی دا جدائی پن اللہ سما پبنو کی دا امن لپارا ترسو ساتا لاریون رستو پا احتجاجانو ڈزی وشوی چلا عمل یو کس وجلے شوے او ویش کسان ٹپیان شول دا خیبر پختونخوا حکومت ویان بیرسٹر محمد سیب دا جولائی پشلما پر ایکس ویلی چی وزیر اعلی علی امین گنڈاپور پسپارختنا حق کمیشن با دا پیخی پلٹنی کبی او دا ڈزو ذمہ وار با معلوم کڑی شی او پر ضد بے قانونی اقدام کی گی پا کراچی کے احتجاج کون کو ویل چی دوی پا خیبر پختونخوا کی دا نوی فوزی عملیاتو ملاتڑ نکوی دا دوی پا وینا چی زکا پا تیر وقتونو کی تر سر شوی عملیاتو اسلوال ندی ختم کڑی خو خیبر پختونخوا زئی ولست سخت زیانونه اړولی دی او دوی خپل کورونا کاروبارونه او وسایل للاسا ورکړی دی د مظاهره په محل د پختونخوا نېشنل عوامي ګوند د سن صوبې مشر صدیق اغا بیا مشال لیډیو ته وویل
د بنو خلک څه ماک دی هغه روز وخت نه دی هغه ډیر معاملې څه غواړي ژوند غواړي امن غواړي هغه د خواکه ملکیت پکار دی هغه د خواکه حکومت پکار دی هغه د خپل خاور اختیار پکار دی د خپل وسایل پکار دی د بنو د ولست سل په سل کې ملګری یو تایید
د مظاهری یو گډونوال ابراهیم خان بیا مشال لیډیو ته وویل اوس ولست ریاستی ادارو په ټوله ناکام پالیسیو خپوهیږي بلخوا عوامي نېشنل ګوند پختونخوا ملی عوامی ګوند جمعیت علما اسلام قومی وطن پارٹی ملی جمهوری غورزنګ پختون ژغورنی غورزنګ زن نورو ګوندونو او تنظیمونو بنو په احتجاج کوونکو د ډزو پیخه غندلی ده د پاکستان وفاقي حکومت د اطلاعات وزیر عطا تارل د جولای په 20مه په اسلام آباد کې د خبری غونډې په محل دا تورونه رد کړل چې امنیتی ځواکونو په بنو کې په اولس ډزې کړې دي نوموړي په وینا چې د تحریک انصاف ګوند د بنو په پیخه سیاست کول غواړي او د پی ټی آی ګوند په لویان په لاریون کې موجود وو سازش ستاسو مخې ته دی د خیبر پختونخوا حکومت چې څه خوښوي هغه دی وي د دوی خلک په دې پیښه کې ککړ دي دوی څنګه پلټنې کولی شي زه دا پلټنې رد کوم دوی بالکل پلټنې نشي کولی پلټنې د څه کوي په خپله به تاسو پلټنې څنګه کوي په هغه کې ستاسو خلک په خپله ککړ دي نوموړي د خیبر پختونخوا حکومت لخوا د بنو د پیښې د پلټنو اعلان هم رد کړي او ویلي چې د خیبر پختونخوا حکومت هیڅ حق نه لري چې د بنو پیخې پلټنی وکړي نیاز علی مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال ریډیو دا کده روانو چارو نه ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسی
عوام نیشنل ګوند وایي چې د خیبر پښتونخوا حکومت د ګډوډو بیاناتو په ورکولو سره د بنو د پیښې رڼا تحقیقات نه کوي د دې ګوند صوبایي مشر میا افتخار حسین مشال راډیو ته وویل چې د وزیر اعلی د کمیشن جوړولو اعلان کړی دی خو د تحریک انصاف بنسټګر عمران خان د عدالتي پلټنو غوښتنه کوي د جولای پر 19مه په بنو کې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او بشري حقوقو فعالانو د امن غوښتنې لپاره احتجاج کوو چې په وینای امنیتی ځواکونو پرې ډزې وکړې یو کس یې وواژه او ګڼ نورې ژوبل کړل په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په رپورت کې
میا ابتخار حسین د جولای په 21مه نیټه له مشال ریډیو سره په مرکه کې وویل چې د صوبې اعلی وزیر د دې پیښې د پلټنو لپاره یو خواته د کمیشن د جوړولو اعلان کړی دی خو بلې خواته د پاکستان تحریک انصاف بانی لجیله د دې پیښې د عدالتي پلټنو غوښتنه کړې ده
او حکومت په دې سوچ کولو چې موږ دې سره څوک نو چې کله یو حکومت په دې خبره نه راځي چې ځینې دا واقعیات دومره خراب شوي دې سره به څه کوو نو څه اندازه لګوه چې دوی څومره تیر شي او دا حکومت باندې کښنه دي چې عمران ورته خبر وکړي او عمران خو یې جوډیشل انکوائری په کار ده. جوډیشل انکوائری خو د وزیر اعلی کار دی، نو دی بیا د چا نه مطالبه کوي. نو دا ډېر کنفیوژن غوندې خبره ده، هسې یو مطلع لکه د وخت تېرېدو خبره ده او وخت پاس کېدو خبره ده.
میا ابتخار حسین زیاته کړه د دوی د ګوند یو پلاوی هم د پیخي رستو په بنو کې ناس د دې پیخي په سر د پرلت وهونکو سره لیدلې دي او په کار ده د دوی د غوښتنو سره سم په سیمه کې د ناآرامۍ راپارولو په ځای د پرامن پیزا را جوړولو لپاره ګامونه پورته کړی شي.
هغوی کې چې اصلي غوسه ده او خفګان دی، د دې نه مخکې چې کومه واقع شوې ده، کوم په هغه ځای کې خودکش دماکه شوې ده، بیا د دوی چې کوم دی نو هغه د کیمپ دیوالې مات کړی دی، او په هغې دوران کې چې کوم دی نو هلته چې کوم زموږ دوکاندارانو د هغې دوکاندارانو چې کوم دی تاوان شوي او په هغې کې زخمیانو، هغه زخمیان دوی اوچتېدو له نه ورکوله، او چې کله اوچتو نو دوی پرې ډزې وکړې او په هغې کې یو کس شهید شو. نو په هغې باندې په دې ټول قوم کې اشتعال و، دا د امن پاسون چې هغې کړی یا د امن مارچ، نو دا په دنې نیت کړل او دا چې کوم دی نو تاجرانو کړل، د هغه ځای تاجران هغه چې زه کله ناست وم په جرګه کې هغه تاجران هم موجود وو. تاجرانو ویل چې مونږ خو د ټول امن په حواله خبره کړې وه او زمونږ پروګرام هم پر امن چې کوم دی نو ختم شو. دا وروسته چې څه واقعات شوي دي مونږ ته د دې پته نشته، نو په دې وجه تحقیقات ډېر لازم دي. حکومت په دې کې ډېر ډیلی شو.
یاد دې وی چې د جولای په 19مه په بنو کې د امن مارچ وروستو د ډزو په یوه پیښه کې یو تن وژلی شوی و او کم نه کم 15 نور کسان جوبل شوي وو، او د هغه پیښې وروستو د پښتونخوا د حکومت د ویان بیرستر محمد علي سیف لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوی وو چې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د دې پیښې د پلټنو لپاره د کمیشن جوړولو امر کړی او حکومت به د پیښې د پلټنو راپور په ډاګه کوي. خو په پیښور کې د خبریال رسول داوړ نمی د بنو د پیښې د پلټنو په اړه پوښتنه وکړه، نو هغه په جواب کې وویل چې په پاکستان کې د بیلابیلو لویو پیښو د پلټنو تاریخ ډیر روښانه نه دی او په کار ده په بنو کې د دې ناآرامۍ د مخنیوي لپاره حکومت په پرنت ناس د ځایي مشرانو او ولس په سپارښتنو او غوښتنو عمل وکړي.
درنه چې بنو کې ناست سره د دې خپل مطالبات دي، امن دې ګوډ بیټ طالبان خلاف راوتی دي، او دینه علاوه دوی وایي چې آینده د پاره د بنو په خاوره یا په دې سیمه کې دي هغه واقعات نه کیږي چې کومو د وجې عام خلکو ته نقصان دی. خو بل طرف ته چې دا واقعه وشوه په هغې کې کوم کسان زخمیان شول یا مړه شول، نو هغې په بنیاد باندې اوس حکومت وایي چې مونږ به د هغې پلټنه کوو. یو خو د پاکستان د پلټنو د تاریخ داسې دی چې چرته هم چرته یو پلټنه سرته نه ده رسېدلې، بیا چاته سزا نه ده ملاو شوې، او بل هغه چې اصل توجه د اصل مسلې نه توجه هټولو دپاره اوس دا یو بل شی جوړ شو چې مونږ پلټنه کوو. زه پلټنه دې وکړله، تعین دې وکړلو، هغې کسانو له به سزا څوک ورکوي.
د صوبایي حکومت لخوا د بنو د پیښې په اړه په یو بل بیان کې ویلې شوي دي چې اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د بنو د صورتحال په خپله نگرانی کوي او په سیمه کې د پرامن پیزا د راجوړولو لپاره یې په سیاسي او انتظامی مشرانو مشتمله یوه جرګه هم جوړه کړې ده. خو بلې خوا ته په بنو کې د ډزو د هغه پیښې په ضد پرلت دوام لري او د حکومتي جرګې مشران او پرلت وهونکي تر دې دمه څه نتیجې ته نه دي رسېدلي.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شئ.
د پاکستان حکومت د جون پر 2 اعلان کړی و چې د سخت درزی او ترهګرۍ ضد به د عزم استحکام په نامه عملیات کوي. د خیبر پښتونخوا زیاتره خلکو او حکومت مخالفه ګوندونو د نویو عملیاتو پیلولو مخالفت کړی دی. دا لومړی ځل نه دی چې حکومت د وسلوالو ضد عملیات اعلانوي، بلکې تر دې وړاندې یې یو شمیر عملیات کړي هم دي. خو پوښتنه دا ده چې پخوانیو هغو په مقابله کې به دا ځل ولې خلک د عملیاتو مخالفت کوي؟ مجید بابر په دې اړه رپورټ لري.
د وسلوالو پر ضد د عزم استحکام په نامه د پوځي عملیاتو لپاره د هدف ټاکلې سیمه لا معلومه نه ده، خو دې اعلان په خیبر پښتونخوا کې د پښتني سیمو په ګډون د پخوانی قبایلي ضلعو او ټولې پښتونخوا کې د مذهبي او قام پرسته ګوندونو ترڅنګ په ولس کې ژورې اندېښنې راپارولې دي. خو د لاهور میشته سړنیز مرکز کانفلیکټ مانیټرینګ یا د شخړو د سار مشر عبدالله خان وایي چې په دې اړه د پښتنو اندېښنې بې بنیاده نه دي، ځکه چې دوی د تیرو څه باندې شلو پوځي عملیاتو په ترڅ کې د پام وړ کړاوونه ګاللي دي، نو ځکه د دې اندېښنو لامل شوي چې نوي عملیات به هغه دردناکه ماضي بیرته راولي.
په ولس کې دا غوسه ځکه ده چې په نویمه لسیزه کې په گاون کې په افغانستان کې د څلوېښت کلنې تنازع او بیا په قبایلي ضلعو کې د وسلوالو شتون او د فوجي عملیاتو مکمل ناوړه اغېز په قبایلي ضلعو او په پراخه کچه د پښتنو په سیمو شوي. د دې سیمې ولس تر ټولو زیات متاثره شوي. د دوی ټولنه، اقتصاد، کاروبارونه، تعلیم او غرض دا چې د ژوند هر اړخ د تباهۍ سره مخ شوی دی. په خاصه توګه روایت او ثقافت یې زیات ګډوډ شوی دی. کله دا سیمې د وسلوالو کمانډرانو، کله د فوجي مشرانو او کله د مذهبي ملایانو برلاسي توب وو چې د مقامي مشرانو عمل د خلګې ختم کړی وو. بیا په لکونه خلک د بیکورۍ سره مخامخ شول او تر دې مهال یې تاوانونه نه دي ترلاسه کړي. نو اوس ولس نه غواړي چې بیا در په در شي او یا کوم پراخ فوجي عملیات وشي.
د روان 2023 میلادي کال د جون پر 22مه د پاکستان لخوا د نوو فوجي عملیاتو د پریکړې اعلان وروسته د حافظ ګلبادر وسلوالې ډلې په شمالي وزیرستان کې د امنیتي ځواکونو پر ضد د الفتح بن نصرت الرحمن په نوم د عملیاتو د پیلولو اعلان وکړ. سربیره پر دې تحریک طالبان پاکستان هم د پاکستان د فوجي عملیاتو په ځواب کې د عزم شریعت په نوم د ځوابي عملیاتو اعلان وکړ چې مخه یې په پاکستان کې د خپلو بریدونو زیاتوالی دی. د خیبر پختونخوا او قبایلي ضلعو د خبریالانو د اتحادیې مشر شمس مومن بیا وایي چې دا مهال په پښتنه سیمه کې د امن او احتجاج په نامه د پاسونونو او په ولس کې د جارحانه رویې تر شا هغه محرومۍ دي چې د دې سیمو ولس ورسره له تیرو دریو لسیزو نه مخ دی.
تاسو ویل چې آیا دوی هغه څه چې کوم نقصانات شوي هغه شان ازاله شوي ده که نه ده شوي؟ دا خبره بالکل ټیک ده چې دا بالکل پوره په پوره ازاله نه ده شوي. چې کوم ځایونو کې شوي ده هغه هم زه بدل یم چې صرف په خیبر کې او په وزیرستان کې سهدا پوری مطلب دا رمو ویلې شو 50-50 یا 50-60 چې د الته شوې ده. باقي د باجور، د مومن، د اورګزو، د کورم په دې ځایونو کې د ادم خیل بدل ته چې کومې ته بیان شوې دي دا غي 10% خلکو ته هم خپل معاوضه نه ملو شوې نه او چې د مطمئن کړې شوې دي.
د پاکستان وفاقي حکومتونه لتیرې یوې لسیزي دا دعوه کوي چې د ترهګرۍ پر ضد رواني جګړې ترڅنګ په هغه هیواد کې د وسلوالو د بریدونو پوځي عملیاتو کې هغه هیواد ته اتیا ارب ډالر نه زیات مالی تاوان رسیدلی او د اویو زرو نه زیات امنیتي او پولیس سرتیری او ولس وجل شوي. په دې لړ کې نړیوالو ادارو او د امریکا په شمول ملګرو هیوادونو له پاکستان سره په اربونو ډالرو مالی مرستې کړي. دا چې آیا دا مرستې ولس ته رسیدلي د خیبر پښتونخوا د افتونو سره د مبارزې د صوبایي ادارې یو مشر عادل ظهور بیا وایي چې تر دا مهال یې په دغو سیمو کې په اربونو ډالر مرستې کړي. پښتون ژغورنې غورځنګ د نوي پوځي عملیاتو په وړاندې د مقاومت کولو لپاره د هوډ او ژمنتیا لپاره د جولای په 10 په ټول هیواد کې د احتجاج غوښتنه کړې وه. دوی په پاکستان کې له پښتنو وغوښتل چې په ټولو ښارونو او کلیو کې راوځي. د دې په غبرګون کې د خپل احتجاج د ثبتولو لپاره په ګڼو ځایونو کې پښتانه په لوی شمېر کې راوتلي وو. دا لاریونونه چې په مختلفو سیمو کې په پراخه کچه خلکو پکې برخه اخیستې وه، لارو کوڅو ته د ولس د راوتل دا په ګوته کوي چې عام پښتانه د پوځي عملیاتو په اړه څه نظر لري. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د جون پر 23مه ویلي وو چې د عزم استحکام په نامه نوي پوځي عملیات به له پخوانیو هغه بیل وي او دا ځل به پر دومره پراخه پیمانه جنگ نه کیږي چې خلک بے کوره کړل شي.
مشال رادیو پر خبرونو او رادیوي او ویډیوي راپورونو سربیره ستاسو لپاره ځانګړي اونیزې خبرونې هم لري. اورېدل او لیدل یې مه هېروئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیږئ. د خبرونې نیمایي ته رسیدلی د خبرونو لنډیز ته پام راړو. د پاکستان پوز د اعلان سویو ازمه استحکام عملیاتو ملاتړ کړی دی. د پوز ویان میجر جنرال احمد شریف د جولای پر دوشتمه پر پنډی کې په یو خبری غونډه کې ویلي چې ازمه استحکام عملیات ډیر زیات ضروری دي، خو دا به د پوینا یوازې پوزي عملیات یا کاروایی نه وي، بلکې ګڼ اړخونه به ولري. د خیبر پښتونخوا په خیبر ضلع کې د پولیسو پر موټر سوی چاودنې درې پولیس سرتیري ژوبل کړي دي. د سیمې پولیسو ویان ظهیر اپریدی مشال راډیو ته ویل چاودنه د جولای پر 22 سوی ده. هغه ویل ژوبل پولیس یې روغتون ته رسولي او حالت یې له خطرې بهر دی، چا د دې ذمواري نه ده منلې. د خیبر پښتونخوا په جمرود کې خلکو مظاهره کړي او د پاکستان له حکومت یې غوښتنه کړې چې د پوځي عملیاتو پر ځای د تراګري پر ضد پالیسي بدل کړي. د جولای پر 21 په دې احتجاج کې شامل د باډي سیاسي اتحاد یو غړي زاهد افریدی مشال راډیو ته وویل چې نور پر خپل خاور عملیات او جنگونه نسی منلای. د لغ وروسته د پاکستان حکومت د جون په میاشت کې اعلان وکړ چې د ازم استحکام په نامه نوي پوځي عملیات پیلوي. د اسلام آباد پولیس وایي چې په اسلام آباد کې د چاپی پر مهال د تحریک انصاف ویان د روف حسن نیولې دي. پولیس رسنیو ته په استولي بیان کې ویلي چې د جولای پر 22 د تحریک انصاف پر مرکزی دفتر چاپه وهله او روف حسن یې گرفتار کړ. تحریک انصاف د پولیسو د تازه دعوو په اړه څه نه دي ویلي. د خیبر پښتونخوا حکومت وایي نن د بنوله جرګې سره مذاکرات کوي. وزیر اعلی علي امین ګنډپور پرون وویل چې د جولای پر 22 د بنو د پرلتوالي او پلاوي ورزي او د بحث کوي چې د هغوی غوښتنې ومني. په بنو کې نن په څلورم ورځ هم د پوځي چاوڼۍ مخې ته پرلت خلکو جاري ساتلی دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو په رسمي سفر نن امریکا ته تللی دی. ټاکل شوی چې نوموړی به د دې سفر پر مهال د امریکا کانګرس ته وینا وکړي. تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوریدونکو. په دې خبرونه کې تاسو ته یو شمېر نور ریپورټونه هم وړاندې کوو. رزو په دې لړکی لومړی ریپورت نن د مغزو نړیوال ورځ لمانځل کیږي. د دې ورځې د لمانځلو موخه د مغزو د ښه ساتلو د اهمیت په اړه په ولس کې پوهاوی خبرول دي. ډاکټر وایي چې په پاکستان او په تیر بیا په خیبر پښتونخوا کې د اقتصادي ستونزو، تعلیم کمی او ناامنۍ له وجې خلک له نفسیاتي مسلو سره مخامخ شوي دي. دوی زیاته کړې چې باید پر وخت د نفسیاتي مسلو د حل لپاره درملنه وکړل سي چې داسې مغزه د لویو ناروغیو څخه خوندي وساتل سي. عظمت علي شاه په دې اړه رپورټ لري.
دا جولای 22 په نړۍ کې د مزغو د ناروغۍ په اړه د پوهاوی ورځ منځل کیږي چې مقصد یې د مزغو د ناروغو په اړه په عام ولس کې پوهاوی پیدا کول دي. د طب پوهان وایي چې پاکستان کې هم د مزغو په ناروغۍ کې اخته مریضانو شمیر له 40 کروڑ سیوا دی. د صحت نړیوال تنظیم WHO وایي چې په نړۍ کې له 1 ارب زیات خلک د مزغو په بیلابیلو بیمارو کې اخته دي چې پکې تر ټولو زیات ناروغان د ډیپریشن دي. په لیډرینګ هسپتال پیښور کې نیورو سرجن پروفیسر علي حیدر مشال ریډیو ته وویل چې د معاشري د محدودیتونو، د معاشي بدحالي او کورنۍ شخړو له وجې زیاتره خلک د مزغو په ناروغۍ کې اخته دي.
دماغو بیماریانې ډېرې زیاتې دي، خو موږ هغه په دې کې تقسیمو چې هغه بیماریانې چې کوم آپریشن واړي او هغه بیماریانې چې کوم آپریشن نه غواړي، دریم هغه بیماریانې چې کوم د سوچ سره تعلق لري، دویمې هغه بیماریانې چې د درو په ذریعه باندې علاج کوي خو د سوچ سره تعلق نه لري، لکه مثال په تور گردن توڑ بخار، لکه فالج یا داسې نورې بیماریانې دي چې پای کې لاس په کمزوري شي، دواړه لاسونه دواړه خپې کمزوري شي، هغه نسبتا دلته کمې دي. سایکیټری هغه ډیزیز دي چې کم د انسان د سوچ سره تعلق لري. نو په پاکستان کې سایکیټری ډیزیز چې کم دي دا ډېر زیات ورځ په ورځ زیاتېږي، ځکه چې دا غیر براه راست تعلق دی د اکنامک کنډیشن.
د پاکستان د صحت ادارې دا کال 2023 په خپل یو راپور کې وایي چې په پاکستان کې هر کال د ډیپریشن، میرګي، نیم سردرد او د مزغو د نورو ناروغو ښکار 3.5 لک کسان د ملک هسپتالونو ته ورځي. په خیبر ټیچنګ هسپتال کې د سایکیټریک سانګې مشر ډاکټر اجمل شاه مشال ریډیو ته وویل چې د مزغو د ناروغۍ نه د بچ کېدو یوازنې لار د ژوند طریقې بدلول او په وخت درملنه ده.
دا مختلف قسمه حالات چې دي دا په صحیح طریقې سره ایڈریس کړی شي. یو ورک لایف بیلنس وي، دا کار روزګار، دا شان ایجوکیشن، خلکو کا مینٹل النسز مینٹل ہیلتھ حوالے سارا اویئرنیس پیدا کرلی. دا مختلف قسم اسٹریٹجیز کے دیشی بیا سائیکولوجیکل د دې لپاره علاج وی صد دوایانو په ذریعه یې سره خبرو اترو په ذریعه باندې سکولونو کې اویرنس پیدا شي، د شانو ماس میډیا باندې اویرنس کمپینز چلیږي کافی حد پورې. وړ وړ مسلې د خلکو هغه چې په ټایم باندې ایڈریس شي او په ټایم حل کړی شي. دین علاوه بعض خلک مختلف مشکلاتو کې ونخلي، هغه مشکلاتو نه راوتلو حل په صحیح طریقې سره هغه ونکړی شي.
د پېښور پوهنتون د سایکیټری سانګې مشر ډاکټر ارم ارشاد مشال ریډیو ته وویل چې د مزغو په ناروغانو کې زیاتره شمیره د ځوانانو ده چې د درملنې نه کولو له وجې په نشو کې اخته شي.
کم ځوانان دي هغې د پر مخ کې نوکرۍ نشته، دي هغې څه په ګرانو باندې سبقونه وایي، نوکرۍ هم نشته او داسې څه سکلز ټرینینګ پروګرام هم نشته چې هغې څه سکل زده کړي او بیا هغې نه پس هغې څه کاروبار خپل شروع کړي او خپل خوبانی ودرېږي. نو یو طرف ته مور پلار پریشان وي، موږ خو ماشوم باندې پیسې ولګولې، بل طرف ته ماشومان څه کم دي او نوی کل څه کم ده، هغې فرسټریشن نه تیریږي او بیا هم دې فرسټریشن وجې نه هغې مختلف غلط عادتونو کې پریوزي، ڈرگس طرف تلاڑ شی، نشہ شروع کی، یا دینا علاوہ نور سے کم کرمنل ایکٹیویٹیز دی اگے کے انوالو شی. نو مین وجوہات کاغذ زوانان دی اور کاغذ نور خلق دی، معاشی سے کم مسئلے دی اور مہنگائی دا دی اور خلق تم پکار دا سدا شے معاشرے کے دیلا سپورٹ ورکی سوکھ پل خوبانی ادری کی اور پل جان لا یو ٹھیلا لگئی یا یو ورکوٹ کاروبار شروع کی، نو آغا دی سپورٹ کی بجائے دا سے مانی خاندہ کئی.
دا تپ پوہان وائی چی دا مازغو پا ناروغے کی اختا زیادتر ناروغان دا نفسیاتی ستونزو سرا مخوی چی درملن ارتیا لری خود دا محدود وسائل لوجی نشی کولی چی خپلا درملن اوکی. عظمت علی شاہ، مشال ریڈیو، پیخبر.
حکومت پاکستان تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان په زندان کې په وړه کوټه کې د ساتلو په اړه د هغه تورونه رد کړی دي. د سنډي ټایمز خبریالې کرسټینا لیمب ته په یوې اوسنۍ مرکې کې عمران خان ویلي چې هغه په زندان کې د یو ترهګر په شان په پنجره کې یوازې ساتل کیږي او د استخباراتي ادارې یې هر وخت څارنه کوي. په 28 جولای یوې خبری غونډې ته د وینا پر مهال د اطلاعاتو وزیر عطا تارړ دا تورونه رد کړی دی. تفصیل یې د راشد خټک په رپورټ کې.
د پاکستان حکومت ته تحریک انصاف بنسټګر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان هغه تورونه رد کړي دي چې په زندان کې په ناوړه حالت کې د ساتلو په اړه لګولي وو. عمران خان په یوه مرکه کې چې په سنډي ټایم کې چاپ شوی د برطانوي ژورنالیسټ کرسټین لیم ته ویلي چې هغه د یو ترهګر په شان په زندان کې په یوه پنجره کې ساتل کیږي، هغه تور لګولی دی چې په زندان کې د هغه دپاره د قدم وهلو ځای نشته او یوازې ساتل شوی دی. عمران خان په مرکه کې ویلي دي چې استخباراتي ادارې دې هر وخت ساري. په 28 جولای په اسلام آباد کې وی خبری غونډې ته د وینا په مهال د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ د عمران خان تورونه رد کړل او وی ویل چې کرسټین لیم خطاوتې ده، ځکه چې عمران خان په زندان کې شاهانه وخت تیروي چې څه زړه غواړي هغه ورته پخول کیږي. د ورزش لپاره سایکل دی ورسره او د قدم وهلو لپاره یوه ګیلري هم د ده په تحویل کې ده. د اطلاعاتو وزیر وویل چې عمران خان په یوه اونۍ کې 3 ځله د خپلو وکیلانو د کورنۍ غړو او ملګرو سره ویني او د زندان 100 کوټې د هغه په استعمال کې دي. په اسلام آباد کې د نیشنل ورځپاڼې پخوانی چیف رپورټر او تازه نگار عبیر سعید د عمران خان د تورونو او د عطاالله تارړ د ځواب په هکله مشال رډیو ته وویل.
جہاں تک بات ہے ان کو ڈیسک سیل میں رکھنے کی تو وہ ڈیسک سیل تو شاید نہیں انہوں نے رکھا ہوا، مگر دوسری طرف
عمران خان په زندان کې د مرګ په کوټه کې هم نه دی ستل شوی، خو د عطاالله تارړ خبره هم سمانه نه ده چې هغه په شاهانه انداز په زندان کې وخت تیروي. زندان په هر حال زندان دی، که سړی په لویه کوټه کې وي که په وړه کوټه کې بندي وي، خو زندان خپل سختۍ لري. اصل کې عمران خان داسې خبرو کولو سره په حکومت فشار راوړل غواړي. دا معلومه نه ده چې کرسټین لیم د عمران خان سره څنګه مرکه وکړه، خو د هغې وینا ده چې دا مرکه د عمران خان د وکیل په واسطه شوې ده. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز او تجزیه‌نگار مبارک علی مشال ریډیو ته وویل چې تور لګول د تحریک انصاف او د عمران خان د سیاست ځانګړنه ده او دا څه نوې خبره نه ده.
دا صرف او صرف په عالمی کچ باندې د خلکو همدردی تر لاسه کولو حسد فقط سیاست کې د خپل بیانونو دلاره مونږ ته لکه خود لشي میډیا ته ثبوتونه خود لشي چې هغه په کما دغه چې کما سیل له پاغه کې هغه ته وند سہولیات دي د ایکسرسایز ماشين دی ورته روزانه ورته اخبار راځي ټي وي دی ورته
په زندان کې د بندیزونو سره سره تر دې وړاندې هم په بهرنۍ ورځپاڼو کې د عمران خان په نوم مضمونونه او مرکه چاپ شوی دي پتنګ او وړه کوټه کې د ستلو په حق له اسلام آباد های کورټ ته درخواست هم ورکړیو چې بیا حکومت عدالت ته په زندان کې د هغه د کوټې ته سورونه وخودل او وی ویل چې د شپکو کوټو ځای ورکړل شوی دی. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د خیبر پښتونخوا په روغتونونو کې ډاکټران او نرسان کم دي. د ډاکټرانو اتحادیې غړو مشال ریډیو ته ویلي چې په سرکاري روغتونونو کې طبي عمله بیخي کمه ده او له دې وجې د دوی په وینا خلک له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي. د سینټ یوې کمیټې ته د حکومت لخوا وړاندې سوي شمیرې ښیي چې لږ تر لږه 1 میلیون نرسان کم دی. حکومت وایي هڅه کوي چې په روغتونونو کې د عملی دوایانو او طبي ماشینونو کمی پوره کړي. شبیر احمد جان په دې اړه نور حال راکوي.
خیبر پختونخوا کې ډاکټران او نرسان وایي په هسپتالونو کې د دوی د عملی کمی له وجې یو خوا که د مریضانو درملنه ډیر اغیزمنه کیږي نو بلخوا طبي عملی په صحت او په کارکردګۍ هم منفي اثر غورځیږي. د صحت نړیوال سازمان یا WHO د معیار تر مخه په اصولي توګه 10,000 مریضانو لپاره یو ډاکټر پکار دی، خو خیبر پختونخوا کې د ډاکټرانو سازمان صوبایي مشر ډاکټر امیرتاج خان وایي چې دلته په 1,000 نه په زرګونو مریضانو لپاره یو ډاکټر دی او د عملی ډیر کمی دی.
د آبادی په لحاظ تاسو وایئ 25 کروڑ آبادی اوس کې دا مونږ تقسیم کو بزر باندې نو دا زمونږ سره تقریبا چې دی نو 2.5 لک ډاکټران پکار دي. خو تاسو ګورئ چې په ټول KP کې د ګورمنټ چې کوم خلک ته 6-7 کروڑ آبادی ده او د هغې لپاره هارډلی زمونږ سره 40,000 یا 35,000 ډاکټران په پرایویټ سیکټر کې په دې کې برابري دي. نو په هغې کې لکه زمونږ سره دو چند کمی ده، لکه مطلب دلته زمونږ سره بزرو بسنه چې
د روغتیا په اړه د پاکستان سینټ سټینډنګ کمیټې لخوا سینټ کې جمع کړل شوی شمیرو تر مخه د هیواد په کچه شوخه 1 میلیون نرسانو کمی دی او د PMDC سره رجسټر شوی د 1,500 نه تر 1,500 پورې ډاکټران د روغتیا په برخه کې کار یا پریکټس نه کوي. دغه ډول د نرسنګ سټاف هم تر 1 میلیون کمی دی. د نرسانو سازمان د خیبر پښتونخوا مشر عنایت الله وایي چې دغه شمیره اوس هم ډیره کمه ښودل شوې ده او یوازې خیبر پښتونخوا کې د 50,000 نه سیوا د نرسنګ عمله پکار ده. دا کم لامل چې د دوی کار ډیر بد متاثر کیږي او د مریضانو درملنه هم
30-40 پیشنٹ ته ایټ ټایم هغه ته ډریپ لګول، انجکشن کول، هغه ته کیر کول. په دې وجه باندې زموږ نرسز چې کوم دي ډیر زیات د ټینشن شکار دي. په ایمرجنسی کې باقاعده خلک راځي زموږ سره جګړه کوي، موږ ته کنزل کوي چې کوم ICU په هغه کې 1 بیډ باندې یو نرس پکاري او دلته زموږ سره په 18 او 20 بیډ باندې یو نرس کار کوي.
د ډاکټرانو د سازمان مشر ډاکټر امیرتاج خان وایي چې د دې غټ کمی مختلف اسباب دي. ډېر ډاکټران پریکټس ځکه هم نه کوي چې MBBS وکړي نو هغوی ته هغه شان نوکری نه ملاویږي. یو خو پاکستان کې د کار د امنیت مسله ده، بل معاشي مسلې دي، نو د هغې له وجې ډېر ډاکټران او یا پېښور نرسان بهر ته لاړ شي او په ګڼ تعداد کې کمی ښځینه ډاکټران یا نرسانې چې وي هغوی د واده وروسته خپل پریکټس جاري ونه ساتي.
WHO کرایټیریا دا ده چې په 1,000 کسانو بس یو ډاکټر پکار دی. په پاکستان کې په 1,000 بس نه چې په 20,000 بس هم یو ډاکټر نشته. کم زمنګ تنخواګانی د بار ملکونو په نسبت باندې ډېر زیاتې کمې دي. درېمه خبره دا ده چې تاسو ګورئ چې د ډاکټرانو د پاره سدو اوسېدو یا د ترانسپورټ او یا سه حفاظتي اقدام نشته. او څلورمه خبره دا ده چې کم سپیشلیست خلک دي نو د هغوی د پاره د وسه پورې د حکومت سره سد جابونو انتظام نشته. دې د ټولو وجوهاتو له وجې نه زمنګ د مغ نه ډېر زیات برین ډرین کیږي، خاص طور د خیبر پختونخوا.
په خیبر پښتونخوا کې د ډاکټرانو د اتحادیې دغه غړي وایي چې دا وخت په ټول هیواد کې د 2,500 نه سیوا د ډاکټرانو کمی دی. د NIH یا قومي د صحت ادارې شمیرو تر مخه تر کال 2022 پورې ټول ملک کې 1,20,000 نه سیوا نرسانو عمله وه چې پکې 8,000 روغتونونو کې 14,500 لیډی هیلت ویزیټر یا LHVs او 20,000 نه سیوا میډوایفز یا تربیه شوې دیانې شاملې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د پاکستان د شماریاتو ادارې په اړه په یو رپورټ کې ویلي چې سږ کال د جولای په لومړیو دوو کې د ګرانۍ شرح 1% نور زیاته شوې ده، چې ورسره د ګرانۍ کلنۍ شرح 25% ته رسیدلې ده. په رپورټ کې ویل شوي چې په هیواد کې د تیلو، غوښې او نورو خوراکي شیانو نرخونه لوړ شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان او په تیره بیا په خیبر پښتونخوا کې د ګرانۍ خلاف څو ځلې احتجاجونه هم شوي دي. عظمت علی شاه په دې رپورټ لري.
د پاکستان د شماریاتو ادارې بیورو آف سټیټسټک د جولای د میاشت درېمې اونۍ جاری کړې شمیرو کې وایي چې د روان کال د جولای د میاشت په لومړي دوه اونو کې د ګرانې شرحه 1% سیوا شوې، چې ورسره د ګرانې سالانه شرحه 25% ته رسیدلې. اداره زیاتوي چې روان اونۍ د تیلو، بجلی، د چرګ غوښه او نور خوراکي شیان ګران شوي دي. په مردان کې رکشا چلونکي قسیم ګل مشال ریډیو ته وویل چې د تیلو بیې د ګرانېدو سره په مزدورۍ بد اغیز پرېوتې دي.
نن سبا د وړو ریټونو ته وګوره، د چینو ته وګوره، چایو ته وګوره، هر یو شیز په بره روان دی. نو زمونږ د دیاړیمارو خلکو زندګي ډېره په ګرانه تېرېږي. حکومت ته الله تعالی له نیکې هدایت وکړي، ځکه چې کم سړی راشي نو هغه به د ځان صفتونه کوي، خو چې به دغه کورسۍ باندې کوي نو اول ځان مړی او وروسته بیا عوامو له ورکوي. نو عوامو له څه ورکوي؟ خو چې 10 روپۍ ورته یو شیز ارزان کوي نو 25 روپۍ ورته ګران کوي. اوس دالې په دې میاشت کې وګوره، په 1 تاریخ باندې راته پیټرول ګران شو، په 15 تاریخ راته پیټرول ګران شو. نو زمونږ چې کمی سورلی نو خو مکه زړې پیسې مونږ راکوي یا سیوا پیسې نه راکوي، نو بټول دومره منډي وخوي سره پیټرول پہ واچي.
د شماریاتو اداره وایي چې د کال 2023 د مې په میاشت کې په ملک کې د ګرانې شرحه 38% وه، خو په کال 2023 د مې په میاشت کې د ګرانې شرحه 12% ده. په پیښور کې یو غیر سرکاري ادارې سره کارکونکي محمد عارف مشال ریډیو ته وویل چې حکومت ورته د ضرورت یو شیز ارزان کړي نو دوه نور شیان ګران کړي، د کومې له وجې چې د ماشومانو د تعلیم او نور ضرورتونه پوره کول ګران شوي دي.
حالات داسې بدل شو، دومره ګراني شو چې ځان ساتل ډیره مشکله شو. دې وخت کې زما تنخواه ده 22,000 روپۍ، او یقین کوي چې 22,000 خو پرې دی تقریبا 1,500 کم ځان ساتل ډیره ګرانه ډیره مشکله شوه، ځکه چې یو طرف ته د کور کرایان شي، بل طرف ته چې کوم دی بجلی د ګیس بلونه شي هغه هم دومره ډیر را روان دي، او بل طرف ته بیا چې کوم دی نو د کور ساتنه شي، سوداګانې شي هغه هم دومره ګران دي. دا څه کسر پاتې وي هغه بیا بیماریانې پوره کړي، میډیسن ټیسټونه نو ډیره ګران شي. نو دې وخت کې یقین کوي چې یو عام سړی د پاره چې کم امپلوئی وي او ورکر وي د هغه د پاره په دې وخت کې ژوند تیرول ډیره ګرانه ده.
د شماریاتو ادارې د کنزیومر پرایس انډیکس تر مخه په کال 2023 کې د پیزار او جامو په نرخ کې 38%، د ترانسپورت په مصرف کې 11%، د تعلیم په اخراجاتو کې 14% او د صحت په مصرف کې 40% زیاتوالی راغلی. دا نوخار اوسیدونکو تیمور کمال مشال ریډیو ته وویل چې باید حکومت ته په خوراکي شیانو او بجلی باندې ټیکسونه کم کړي.
ګرانی د تیر کال په نسبت دې کال چې کم ده هغه زیاته شوې ده. کم شوې نه ده که دې ټیم کې مونږ د تیلو نرخونه وګورو، که د بجلی نرخونه وګورو، او کم چې د خوراک کم سامانونه دي داغې ریټونه وګورو، دا د تیر کال په نسبت دې کال زیاته شوې ده. بل دا خبره ده دلته چې هر حکومت راشي هغې هم دا خبره وي چې تیر حکومت دا ګراني چې کوم ده دا د تیر حکومت د وجې ده. نو دلته همیشه چې کوم دی دې سیاسي پارټیانو او دې حکومتي پارټیانو په یو بل باندې الزامونه لګولي دي، خو د دې د مسلې د حل لپاره هیڅ قسمه هلې ځلې نه دي کړې.
د پاکستان د وفاقي حکومت ویاند اتا تارل رسنو سره خبرو کې وویل چې په ملک کې ګراني په کمېدو ده او د تیر کال په نسبت سخت کال په ګرانۍ کې 6% کمواله راغلی. نړیوال ادارې فینچ ریټینګ د روان کال د جون په میاشت کې جاری کړی خپل یو څېړنیز راپور کې وایي چې په کال 2015 کې به په پاکستان کې د ګرانۍ شرحه 12 او د سود شرحه به 14% ته لوړیږي. اداره زیاتوي چې را روان کال به پاکستان کې د ترکې شرحه 3% وي. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، پیښور.
د پښتو ژبې نوملای شاعر څېړونکی او نقاد همیش خلیل د څلور نوي کلونو په عمر مړ شوی. ارواشاد د خپل ژوند په اردو کې د پښتو کلاسیک ادب په لسکونه دیوانونه ترتیب کړي، سریزي او حاشي پرې لیکلي او خپاره کړي دي. د شعرونو او افسانو کتابونه یې هم خپاره شوي او د هغه په ژوند او فن هم یو شمېر کتابونه خپاره شوي دي. باز محمد عابد په دې اړه رپورټ برابر کړی دی.
د پښتو ژبې نومیالی لیکوال، شاعر، افسانه نگار، نقاد او څېړونکی امیش خلیل د جولای په 28مه نیټه ماخوستن مهال د پیښور په برتا کال کې عمر او عمل ته خاورو ته وسپارل شو. نوموړی د 1913 زیږدیز کال د اپریل په 11مه نیټه د پیښور په برتا کال سیمه کې د انزرګل په کور کې دنیا ته سترګې غړولې وې. پښتانه لیکوال او کره کتونکي د نوموړي مړینه پښتو ادب ته نه جبرانېدونکي ځای بولي. لیکوال او کره کتونکي استاد نورالامین یوسفزي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې امیش خلیل د خدای خدمتګار تحریک په دور کې په داسې شرایطو کې په خطي نقصو پسې د پښتونخوا ګډ ګډ ته تللی و چې له سرکاره به پټ ګرځېد او په دې لاره کې زندانونه هم ګاللي ول.
امیش خلیل صاحب چې دی دا یو داسې کس و چې ده ته مونږ ون مین آر بي ویلی شو، یعنی څنګه چې خلک وایي که نه چې دا یو باقاعده اکیډمي وه، یو اداره وه، نو بالکل داسې وه. د دیوانونه را پیدا کړي دي، د بوټونو نه راویستي دي. ما ته خپله خبره کوله چې زه به کله خبر شوم یا نصر صاحب به خبر شه چې په پلاني کلي کې پلاني څخه دیوان د زوړ زمونږ د کلاسیک نوی مونږ به چې کله هغې پسې تلو نو د اډې نه به په بس کې نه سورېدو، ځکه چې په لارۍ کې به د اډې نه سورېدو نو مونږ سره به یاره وه د نیولو. نو جیلونه هم تیر کړو د خدای خدمتګارۍ په دوره کې، او یو ځلې ما ته ویل چې های کورټ پرېښودم چې بار را ووتم لږې دروازې ته رالم، نو بیا ولا پولیس ما ته ویل چې اوس ماسې چل کړی لا خو زه کورته هم نیم رسېدلی. راته یې ویل چې نه تا نه ملک ته خطره ده چې په داسې تکلیف او په داسې کړکیچرو حالاتو کې هغه روسۍ ادیب وایي که نه پښتانه شاعران ادیبان طوفان مارغان دي، دوی ټول عمر مخالف پرواز کړی دی.
لیکوال او شاعر مصطفی سالک مشال راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نیکونو ټاټوبه د ننګرهار کامې ولسوالۍ میرزاخیلو سیمه وه.
همیش خلیل نیکونو ټاټوبه د جلال آباد د ننګرهار د میرزاخیلو کلی او دا په خلیل مومندو کې اوسېده. نو شاید ځینې خلک فکر وکړي چې دا ځان ته خلیل وای، نو دا به خلیل مومندو. دا نوم د لبنانی او اصل امریکایي لیکوال جبران خلیل سره د مینې له کبله په ځان باندې دا ته خلوصي شی، او د پښتون غږ پخوانی مجله وه چې د پشایي دور کې چاپ کېده. فاغه وخت کې چې همیش سب زلمی او دغه مجلې ته به خپل آثار را لیږل او په دغه مجله کې به خپرېدل، نو پاغه وخت کې همیش خلیل سب ځان ته همیشه گل همیش نوم غوره کړی او خلیل تخلص لانو غوره کړی ځان ته. پاغه وخت کې هغه مشهور شعر چې د دې موټه خاوره د وطن به پرې ورنه کړم که د ځمکې په سر هر وطن خوتن شي، خپل خاوره به په خپلو وینو پالم که حاجت قربانی زما د تن شي، که دښمن لما برې یوړ محبوبي ستا پړونې دې زما د تن کفن شي. دا د اول ځل دپاره په پښتون غږ مجله کې خپور شو او بیا وروسته د افغانستان په نصاب کې هم شامل شو.
ارواښاد امیش خلیل د پښتو کلاسیکو ګڼو شاعرانو دیوانونه مرتب کړي، سریزي او حاشیې پرې لیکلي او خپاره کړي. ارواښاد امیش خلیل د خوشحال خټک اخلاقنامه، فراقنامه، طبنامه، بازنامه او نامی حق کتابونه مرتب کړي، سریزي پرې لیکلي او خپاره کړي دي. ارواښاد امیش خلیل یو شمېر کتابونه لکه د اباسین چپی، پښتانه لیکوال، ورکه خزانه اول او دویم ټوک، نصر الله خان نصر او محمد ګل خان مومند په نومونو کتابونه تالیف کړي. نغمزار، زما سندری، خاپونه او خیالونه یې شعري ټولګې دي او د چارګل په نوم یې د افسانو یوه ټولګه هم خپره شوې ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. اوس تاسو ته یو ځانګړی مرکه وړاندې کوو. د مشال ریډیو خبریال طاهر خان په اسلام آباد کې د جمعیت علما اسلام له مشر مولانا فضل الرحمن سره مرکه کړي او د مرکې په پیل کې له نوموړي څخه په پښتنو په سیمو کې د رواني نامنۍ او دغه پر ضد د احتجاجونو په اړه پوښتنه کړې ده. له نوموړي څخه یې پوښتلي چې دی په بنو کې د راپورته شوو خلکو په اړه څه فکر کوي. مولانا فضل الرحمن په جواب کې وایي
د بنو خلک چې راوتي دي دا یو د بنو آواز نه ده، دا د پښتونخوا د هر سړي آواز ده. بد امنی دغه حد پورې ده چې لکه ما خو چتم دا خبره پټه کړې نه ده، په پارلمان کې به وي، په جلسو کې به وي، چورونه دا سال ده یعنی چې نور پریوزي ماښام نه پس تر سهار مرختو پورې زموږ تھانې بندې شي، پولیس تھانې چار دیوارې ته راټول شي او بیا خلق عوام لارې کوڅې سړکونه دا بیا مسلح خلکو ته سپارلې وي. ظاهر خبره ده چې ته عام سړی ته ټوپک اجازت نه ورکوې، هغه سره که لایسنسدار اسلوي هم ورته وایي چې نه بیا راوباسې، که بیا خوار راوستله هم ته په هغه باندې گرفتاروي سبا یې پېنې شي. بل طرف ته هغه اسلحه په لارو کوڅو کې ګرځي چې هغه زموږ فوج سره نشته، نو دا خلک به خپل ځان غیر محفوظ نه بولي. دا خو ظاهره خبره ده چې زموږ د صوبې سر تا سره عوام خلق د باجوړه راوخ تر وزیرستان پورې او بیا د چترال راوخ تر ډیر اسمن خان پورې بیا بلوچستان سیمه تر راشي. دا سیمه ټول حضرت نن په دغه وخت کې د وسلوالو په قبضه کې دي.
تاسو ویل چې د علاقې
حضرت چې ما عزت د ژوند د ناموس د معاش ذمہوار ریاست وی او زه غیر محفوظ شما، نو زه به خام خا وایم چې دا ریاست را خوشی کړی دي. دغه خو ډرامه ده چې هلته فساد جوړول غواړي، هغوی هم چې دا وایي چې موږ صرف فوج سره جنگ ده، هغوی هم خپل حدود چې کوم دي هغه تر فوج پورې محدود نه دي ساتلي. حضرت ابدر زمون د اسمان خان په کډی شموزی کې په زنانه باندې په جنکیو باندې حضرت چې هغه تعلق هلته سره دی، ماشومان دی او باندې دغه سیمه ملکه ور مړو، دا کوم اسلام دی، دا کوم شریعت ده؟ حضرت دی حواله سره به فرق نه کوشي، دی حواله سره به فرق نه کوشي. ما دا یقین ده چې که یو تنظیم په یو علاقې کې دغه سي جرمونه کوي او ټي ټي پی وایي چې موږ نه کوو، نو دوی لارم نه وایي شي. دا ټول سره انټرلینک وي، دوی آزاد دي. زه حضرت یاره محسوسوم جی، زه خپل صوبې کې خپل کلی کې نه مطمئن جی، د دې واسو ته اوسې زه به چاته رجوع کوم جی. الله نه لاندې خو آزاد حکومت د هغه نمائندگی کې جی او خلیفہ دی الله
جی. کونه فضل الرحمن سے چې کل د اپیکس کمیټه په غونډه کې د نوې پوزي اپریشن اعظم استحکام خبره وشوه، ستاسو اول مخالفت راغی عدم استحکام ورته، ولې مولانا صاحب د یو اپریشن مخالفت کوي چې حکومت او سیاسی مشران وي چې دا یو علاج دی چې په دې ملک کې ناکام حالت دی، تاسو ولې مخالفت کوئ؟
حضرت ډېر ترخو حالات را موږ تېر شوي شي په دغه اپریشنونو کې، د سوات اپریشن نه راواخله تر ضرب ازبر عبدالفساد پورې دا قبایلو خپل کلی پرېښول دي، زنانا تور سر سپین سرې واړه واړه بچی په خپل وطن کې مهاجر شول دي، یو میاس نه شپږ میاس نه سو کالا، او نن هم یو غټه آبادی هغه ده چې نن هم خپل وطن ته نشي واپس کېدای، ولې چې کور نه لري، هغه کورونه وران شوي دي جی. او دوی د کور د جوړولو معاوضې هم خلکو ته نه ورکېږي. نو په دغه سه حالاتو کې دا قوم داسې در بدره کړی دی جی چې اوس خلک بیا ازمایښت ته تیار نه دي، دغه کوټو لاندې دفن کېدو ته تیار دي چې دغه ملبو لاندې موږ راشو او بس قصود منی یو بنی کنه شي، لیکن د ذلت او رسوایی ته آماده نه شي.
حل سدی بیا
ما سره حل وو، ما حل تجویز ورک ز افغانستان ته لاړم، ما په افغانستان کې د افغانستان نه اسلامي امارت سره خبره وشولې، تمام موضوعات مو یو ځای ته ورسول، په یو خبره مو ودرول، دوی ته مې واپس راغله پاکستان کې مې راپور ورک چې بای دغه حالات بالکل ان شاء الله عزیز لارې پیدا شولې، پاره کې په افغانستان حکومت هم تاسو سره تعاون کوي، تر دې حد پورې چې دغه تنظیمونه دوی هم آماده شول چې تاسو هر حل راوست موږ قبلو. دا دومره نا اهل حکمرانان دي زموږ د پاکستان او دا اسټابلیشمنت چې دوی روغه خبره چې کوم هغه هم سره نشي رسوله، او زمون کڑے محنت ضائع کر اور نن پاغا زمانہ اڈار دی پورن وی مون باڑ جوڑو باجوا سے باڑ جوڑ کے دا کمال ہوا چاپلار بہم لانشی چاپلا بہم لانشی اس وائچ مون باڑ ختم کر دام کمال دا او سو سڑا ہوتی او طالبان خو حضرت افغانستان کے امارت اسلامی دا خونے فوج رتر سے پورے ندی پخپل فوج قوت سرا سرحدات کنٹرول کول ایسی نہ دوی داخلی امن دے پارا لاغ قوت لری او بیا ہم امن قائم دا بیا غیر علاوہ انٹیلیجنس فورس نشته جی نوی نوی ادارے جوڑی سو وقت پورے بے اسٹیبلش سی پاکستان یو مضبوط فوج دے جی سرحد یو چاپا چاپا دے کنٹرول کول ایسی جی افغانستان تو وئی تا نہ خلق ول روان دی جی ز سوال پہ قوم جی افغانستان پرے دے جی پتا ول راتی ری جی پتا ول راتی رسول جی
دا مشال ریڈیو دا کدروانو چارونا ځان خبروي د مشال ترڅنګ وسئ.